په افغانستان کې 2 بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو د خبرونه د ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو لومړی ستاسو پام راګرځو د سات مهمو خبرونو ته. په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر وایي افغانستان تل پاتې سولې ته اړتیا لري نه موقتي سولې ته. پاکستانی چارواکي په قبایلي ناامنو سیمو کې د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ضد ناروغۍ د واکسین د پیلېدو خبر ورکوي. د امریکا په میسیسیپی کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر وایي افغانستان تلپاتې سولې ته اړتیا لري نه موقتي سولې ته. اشرف غني دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې چې د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو ته د ده د وروستي سفر په اړه معلومات ته ځانګړې شوی وکړي. هغه یو ځل بیا پر پخوانۍ خبرې ټینګار وکړ چې له پاکستانه سوله نه غواړي بلکې له دې هیواد سره سوله کوي، ځکه که داسې ونه شي دا هیواد ښایي تر یو بل بیرغ لاندې یوه بله ډله رامنځته او پر افغانستان جګړه وتپي.
که پاکستان سره موږ په بنیادي توګه په یو سوري ونرسېږي سبا یو بل پیدا کړس علتو معلول منځ کې باید فرق وسي. د افغانستان ولس سوله غواړي مګر تلپایه سوله. دا نه چې یو موقتي سوله وکړو سبا یو بله بده مني راسي.
د سولې په اړه افغان ولسمشر دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر هغې کوي چې د محمد کریم خلیلي په مشرۍ د سولې عالي شورا پرون په عمومي غونډه کې د سولې د راتلونکو هڅو طرحه تصویب کړه چې تر ډېره به په دغو هڅو کې دیني عالمانو ته ونډه ورکول کېږي. د یو شمېر سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو مسؤلینو نن په کابل کې په یوې غونډه کې د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې د افغان او پاکستاني ځواکونو همغږي عملیات هله معاصر وګڼل چې د دوی په وینا پاکستان له زړه دغه عملیات وکړي او امریکا یې هم کلکه څارنه وکړي. د افغانستان د واحد ګوند مشر محمد عمر عیار په دې اړه وویل
حکومت پاکستان آیا در این عملیات از خود صداقت و راستی نشان میده و باز هم وقت کمایی میکنه و همچنان جامعه جهانی چقدر صادق هستند برای نظارت از این عملیات؟
د غونډې ګډونوالو دغه راز د افغانستان پر سیندونو د بندونو جوړول د افغانستان حق وبلا او په دې اړه د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي د هیواد به د په افغانستان کې د اوبو بندونو د جوړولو په اړه بې تفاوته پاتې نه شي بې ځایه وبللې. په لغمان کې د پولیسو پر یوې پوستې د وسلوالو طالبانو په برید کې 2 پولیس وژل شوي او 1 ملکیان ټپیان شوي. د خبره د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک کړی او ویلي دي چې دغه پیښه تېره شپه په الیشنګ ولسوالۍ کې شوې ده. ښاغلي ځواک وویل چې د ماشومانو او ښځو په ګډون 1 ملکیان او 15 پولیس له دغې حملې وروسته په نښتو کې چې 2 ساعته دوام وکړ ټپیان شوي دي. ځواک په دغه حمله کې د ادم خان په نوم پیژندل شوي د طالبانو د یوه قومندان په ګډون د 15 طالبانو د وژل کېدو خبره وکړه. طالبانو تر اوسه د دغې حملې په اړه څه نه دي ویلي. ملګری ملتونه وایي چې د روان کال په پیل رئیس نږدې 150,000 کسان په افغانستان کې د جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په هغه رپورټ کې چې ملګرو ملتونو نن خپور کړی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي د دفتر په حواله ویل شوي چې ټول ټال 146,400 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي چې دا د تیر 2016 کال د همدې کال په پرتله په 15% کموالی دی. اټکل کېږي چې د بې ځایه شوو شمېر به زیات شي ځکه یوازې تېره اونۍ په کندوز کې د جګړو له امله نور 14,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شول. تیر کال ټول 6,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي وو او سږ کال ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د کال تر پایه به 4,500,000 کسان په هیواد کې دننه بې ځایه شي. د تخار د ینګې قلعه ولسوالۍ په بازار کې شاوخوا 50 دوکانونه سوځېدلي دي. د 308 سپینزر زون د پولیسو د قومندانۍ ویان محفوظ الله اکبري نن ازادي راډیو ته وویل په بازار کې دغه اور نن سهار وختي د ګازو د یوې ډبې د چاودېدو له امله ولګېد چې 50 دوکانونه یې وسوځول. هغه وویل چې په دې پیښه کې چا ته ځاني زیان نه دی رسېدلی خو خلکو ته یې په میلیونونو افغانۍ زیان اړولی دی. اور د خلکو او امنیتي ځواکونو په همکارۍ مړ شوی دی. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستانی چارواکي په قبایلي نام نو سیمو کې د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ضد ناروغۍ د واکسین د پیلېدو خبر ورکوي. د پاکستان روغتیایي چارواکي وایي چې د واکسین په دغه کمپاین کې به چې پرون پیل شوی او 3 ورځې به دوام کوي شاوخوا 350,000 له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د امریکا په میسیسیپی یوې غرنۍ سیمه کې د امریکا د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. چارواکو د دغې الوتکې د راغورځېدو د علت په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو د پلي سمندري ځواکونو د قول اردو ویاندې تورنې سارا برنز یوازې دومره ویلي چې د کیسې 130 ډوله هرکولس ترانسپورټي الوتکې سقوط یوه حادثه وه. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی وایي چې د امریکا پوځ هغه سرتیری چې په عراق او افغانستان کې خدمت کړی اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د وسایلو د برابرولو په تور نیولی دی. اف بی آی وایي پوځ او د دې ادارې مامورینو له 14 کلن ایکای کانګ څخه له څه باندې یو کال رئیس یې په هوایي کې تحقیقات کول خو د جولای په اتمه یې توقیف کړ. د کانګ د جنایي دوسیې د معلوماتو له مخې نوموړي د داعش ډلې غړیتوب ترلاسه کړی او همداراز تورن دی چې دې ډلې ته یې د پوځي اسنادو د سپارلو او روزنې ورکولو هڅه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې روسیه به د سوریې په جنوب لویدیځ کې د اوربند بریا پر بنسټ له امریکا سره د سوریې د کړکېچ د حل په مقصد د همکاریو د فرصتونو د موندلو هڅه وکړي. لاوروف پرون په موسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل روسیه به د همدې بریا پر اساس هڅه وکړي چې نور ګامونه هم پورته کړي او زیاته کړي چې موسکو د سوریې د کړکېچ د حل لپاره له امریکایي چارواکو سره له اوږدې مودې راهیسې تماسونه لري او هیله یې څرګنده کړه چې د سوریې په نورو برخو کې به هم د ورته اوربندونو پر ټینګولو بریالي شي. لاورف له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د سوریې د سولې د حل په هغو خبرو کې فعاله برخه واخلي چې د روسیې په نوښت او د ایران او ترکیې په مرسته د قزاقستان په پلازمینه استانا کې جوړیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ترکیې په استانبول کې د اذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره وکتل. دغه کتنه پرون په دې ښار کې د تیلو د نړیوالې کنګرې چې ترکیه سکال کوربنه ده او ټیلرسن پکې ګډون کړی ترسره شوه. د اذربایجان د ولسمشرۍ د ویبپاڼې په حواله دواړو مشرانو د دوه اړخیزو اړیکو د انرژۍ د همکاریو او د جلا غوښتونکو سیمې ناګورنې قرهباغ دننه او شاوخوا وضعیت په ګډون پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه چې دواړو مشرانو پر کومو موضوعاتو خبرې تروسه سند ویلی. ټیلرسن په جرمنی کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې لګډون او د اوکراین لکتنې وروسته استانبول ته تللی و چې د جولای په 9 او 10 د تیرو د نړیوالې کنګرې په دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه کې غواړي دا خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګي ازادي راډیو ټکی کم لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه مو البته ټوله برخه خبرونه د ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې چې زما همکار اجمل تور مانی وړاندې کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. خوشاله يم چې د ځوان فکر د ویبل خبرونه په وړاندې کول سره له تاسو سره د دې خبرونه موضوع مو د مدني ټولنې او د چې د ټولنو د ځوانان لپاره څه کوي. په خبرونه کې را سره ملمانه دي ځوان مدني فعالان حمد الله همدرد، مجیب الرحمن لحاظ او نور الحبیب اروال. درنو ملمنو ستړي مشه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې د تلیفون لارې د موضوع پاړه خپل نظریات را سره شریک کړئ. د تلیفون شمیرې موري 09 45 43 او 09 22 55. بیا تکرارم 09 45 43 او 09 22 55. د غشند ازادي رادیو د فیسبوک پان لاره هم د موضوع پاړه خپل نظرونه لملمنو څخه پښتني د موږ سره شریکولای شي. البته داړوند موضوع پاړه تر پوت لاندې راته ولي کوي. په سر کې راځو خپل درنو ملمنو ته او هم دغه موضوع له دوی پښتو خغله هم درد کپسر کې رات تاسو وایي چې مدني ټولنو د ځوانانو لپاره څه کړي په دې اړه خپل نظر یې سره شریک کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نړی مننه خغلی تورمان صاحب، ستاسو اوریدونکو او ګرانو میلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ مدنی ټولنې د دریم سکتور په نوم هم یادیږي چې موږ تاسې یو ګورمنټ لرو، بل بزنس لرو او بل بیا د سیول سوسایټي یا مدنی ټولنې دي. یعنی حکومت د تجارت ده، د تجارت یا سوداګرۍ برخه ده او مدنی ټولنې دي. نو مدنی ټولنې معمولا د خلکو آواز اوچتوي. دا غیر سیاسي ټولنې دي او غیر دولتي ټولنې دي چې په دې کې کېدلای شي فار پرافیټ او نن فار پرافیټ. یعنی داسې ټولنې اوسېږي چې هغه د منفعت یا ګټې لپاره جوړې شي او داسې ټولنې هم پکې اوسي چې هغه د ګټو لپاره نه جوړېږي، صرف د ولس غږ تر چارواکو پورې رسوي او د ولس د حقوقو د غوښتنو لپاره کار کوي. نو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ د مدني فعالانو په حیث باندې چنځه شخصا د لوی پکتیا ځوانانو ټولنو د ګډي جرګې غړی هم يم، اولته د دارالانشا مشر يم، او د هغه ترڅنګ د زرمت ځوانانو ټولنې پخوانی رئیس وم او اوس غړی يم. مونږ تر اوسه پورې د لوی پکتیا د ولسونو د حقوقو لپاره خپل ناره اوچته کړې ده، او وخت په وخت مو په حکومت باندې غږ کړی ده. د دې ترڅنګ چې د لوی پکتیا د ولسونو غږ مو دولت ته رسولی ده، مونږ د هیواد د ځمکنیزې هغه ارزی تمامیت لپاره یا د ځمکنیز بشپړتیا لپاره موږ غوچت کړی دا،
او ځوانانو لپاره موږ څکړیم ترڅو په ځنګل ډول
د ځوانانو لپاره موږ یو اتحاد او یو والی رامنځته کړی دا، یو مشخص ادرس مو ورته جوړ کړی دا، او د دوی لپاره موږ تل کوښښ کړی دا ترڅو دوی ته خارجي بورسونه یا د تحصیلي بورسونه ورته پیدا کړو، له سفارتونو څخه او له وزارت څخه ورته واخلو، په دولت باندې فشار راوړو ترڅو د ځوانانو ته دوی بورسونه ورکړي او د کار زمينه ورته برابر کړي، او تر ډیره پورې موږ خپل کړی دا ترڅو ورزشی پروګرامونه هم په لار واچو چې ځوانان له مخدراتو کو په احتیاط کېدو یا په مخته کېدو یا رودي کېدو له دې څخه وساتو. نو موږ هغه د ځوانانو د حقوقو لپاره تل مطبوعاتي کانفرنسونه ورکړي دي، او تل هغه مشکلات چې دوی درلودل هغه کې د ورزش په ډګر کې، که د مکتبونو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، او په نورو اجتماعي یا ټولنیزو برخو کې، تر هغه مشکل چې دوی موږ ته رسولی ده، موږ تر دولت پورې رسولی ده، او د دوی د حقوقو غوښتلو لپاره موږ خپله ناره په ښه قوت سره اوچته کړې ده.
مننه لحاظ صاحب.
په پیل کې ښاغلی تورمان صاحب، تاسو خپلو دواړو ملګرو ښاغلی همدرد او اروال صاحب ته سلامونه، او دغه راز د ازادۍ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې ډالۍ کوم. زه راځم د همدرد صاحب د خبرونه د تعریف سره به په همدغه ټکو باندې یو لږ په مغایرت سره توافق ولرو چې مدني ټولنې د مال نظره د بیلابیلو تعریفونو لښتون سره سره هغه ټولنې دي چې د خپلې ټولنې د ولس د وګړو او د هغو د اوسیدونکو د سوکالۍ په خاطر باندې کار کوي، لیکن په افغانستان کې همدغه تعریف په ټوله معنا په ټولو مدني ټولنو باندې د تطبیق په یو شکل باندې وړی نه بولم. دلته لکه نورې پدیدې، نور عنوانونه چې افغانستان ته د حکومتولۍ د نوي پړاو سره چې له دیارلس سوه اتیا یم یا یو اتیا نه وروسته کوم را پیل سو، دغه راز دغه تعریف هم دلته نوی راغی. خلکو ورباندې سوداګرۍ شروع کړلې، په دې نوم باندې بیلابیل پروژې په لاره باندې واچولې، هغه شان چې شعارونه ورکول کېږي په هغې شکل باندې کار یې نه دی کړی، په هغې شکل باندې کار نشي کولای. شعار همدا ورکوي چې ځوانانو ته، خپلې ټولنې ته، ولس ته باید کار وکړي، اما کار په هغې شکل باندې ورته نه کوي. البته یوه ګټه همدا چې ولس په ډیره غټه پیمانه باندې ځوانان په ځنګړی توګه د مدني ټولنو لنامه سره، د هغوی د فعالیتونو سره، او د هغوی له هغو مسؤلیتونو او صلاحیتونو سره آشنا شوی دي. یو شمیر ټولنې شته دي دوی د ځوانانو په خاطر باندې کار کړی دی. ځوانان اوس په ډیره ښه پیمانه باندې توانیږي چې د خپل حقوقو د غوښتنې په خاطر باندې، چې د دوی تعلیم د دوی حق ده، کار د دوی حق ده، په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی. د دینو وړه دودونو د لمنځوړلو په برخه کې هم ځینې کارونه شوي دي، البته محدود دي، ډیر کار ته اړتیا لري. د بیلګې په توګه باندې د بدو په بدو کې دنجونو ورکول دي، یا له ځوانانو او دنجونو په نه خبرې دي، هغوی یو بل ته ودول دي. په د جګ ولور موضوع ده، تاسو خبر یاست زموږ یو ځوان هغه میاشتې میاشتې د دې په خاطر باندې مبارزه وکړله ترڅو د جګ ولور مخه ونیسي، چې یو ناوړه دود ده او زیان تر ډیره زیاته پورې ځوانانو ته رسیدلی، هغه کناری نه دی او که خزینه دی. دغه سي ډیر نور مسائل شته دي، اما د دې په مقابل کې ځینې ځوانان دي چې پروژې کاروي، هغه د افغانانو دودونو ته پسپکه باندې ګوري. تاسو خای په یاد وي هغه ورځ چې دلته یو ډله ځوانان د مدني خوځښت په نوم باندې راپورته سول، چادرګان په سر کړلې او بیا هغه سره ایسته کړلې، په دې خاطر باندې چې په دې کې خزي ګواکې تنګيږي دی او پروژې په توګه باندې وکړل شوې. یا یو محل باندې ځینې جونې داسې راپورته سولې، ځانته داسې وسپنیز ماکسونه ځانته واچول، نقابونه ځانته واچول، سګوا کې دلته د دوی عزت له خطر سره مخ ده. په دغه او
یعنی تاسې دوی موضوع تر انتقاد په سترګه ګورئ؟
زه بالکل، یعنی هغه څه چې
فکر کوي چې دغه سونز موږ په ټولنه کې موجود نه دي، یعنی پروژې دي، مثلا که چیرته خیابان ازاري یا د واټونو پر سر زورونه د جنو د په افغانستان کې لیدل کېږي د موضوعات په ډیر ځله، یا مثلا د چادرې موضوع کنه، فکر نه کوي چې دا واقعي ستونزې وي او پروژې نه وي.
زمنم زم وایم چې دغه شته دي، اما هماغه سي چې دغه شعار ورکول کېږي په هماغه شکل باندې دی، په خاطر باندې مبارزه نه کېږي. د بیلګې په توګه هماغه الکانو چې کله چادرګانې واغوستلې، هغوی لاړل په فرانسې کې کیس واچوه. هماغه جلی چې دلته راپورته سوله، د مدني فعال په توګه باندې شعار دی ته ورک چې
یعنی تاسو فکر کوئ دغه ستونزې وسیله ګرځول کېږي د
شخصي اغرازو په خاطر باندې؟ ما هدف هم دغه شاید بالکل، یعنی یو شمېر ټولنې ستدي موږ د دې غوښتن کې چې مدني ټولنې هغه سي چې د دوی تعریف ده، هغه سي چې د دوی توقع او تمه ده، په نور کچه باندې، په نور نړۍ کې چې افغانستان ته د وی نوی پدې په توګه باندې موویل چې د نوی حکومت والی سره اکثر سم یا د طالبانو د رژیم لپاره زی دوه وروسته چې هغه محل دلته په ټوله معنا باندې یو تنگسیا ولا، هغه محل د طالبانو پر محل باندې تر هغه مخکې اند مجاهدینو پر وختو باندې تر هغه مخه دلته بلا بیل ستونزې ولې یو محل داسې هم و چې چا د رادیو اوریدلو توانایي هم نه درلودل، دا هم یو جرم و. بیا داسې وخت راغی چې دلته سوک له کور نه سوتل کېدل، داسې وخت هم راغی چې جنو مکتب ته جنو مکتب د لاسرسي نه درلوده. ان ډیر مسایل ول ورستر بلی تغییر راغی. موږ وایو چې لدغه سي سپیشلو هدفونو او سپیشلو نمونه سره دي دومره نه وړ چلن نکېږي. هغومره چې دو ګټه ده، هغومره چې دغه نوم تم او توقع ورته کولې شو مدني ټولنو ته، ته هغه په کچه باندې ورسره نه وړ چلن کېږي. یو خبره به تورمان سي پکې ده کوم، لکه ايني موضوع چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن د بشر حقوقو په نړیواله کچه باندې سکي او په افغانستان کې سکي، یو يرغمل سوی کمیشن ده د یو مشخصه ډلې په لاس کې مشخصه هغه په خطر کار کوي.
له حساب چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن څوک دلته نه لرو، نو د ژورنالیزم د اصول له مخې سنوي. اروال صاحب مهرباني ستاسو نظر هم په دې اړه اخلو.
ډیر زیاته مننه ترمن سه محترم. لمړی تر هر څه سلامونه تاسو او دوستان ته وړاندې کوم. ځوانان اصلا د خپل ټولونو په هر ټولنه کې چوسي کې د اقیم مهم قشر دی، او د بهانو په ان باندې چې د خپل ځوانان یعنی د خپل ټولونو موتورونه یا محرکه قوی دي، چې د خپل مسولیتونو، فردي مسولیتونو او ټولنیزم مسولیتونو په ادا کولو سره دوی کولی شي چې خپل ټولونو ته خوشبختي او خیرازي راوړي. موږ ګورو چې پاکستان پر مختلفو دولتونو کې همدغه دولتونه دي چې پر ځوانانو باندې پنګونه کوي، او د دې دوه لامل دي. یو دا چې دوی د ځوان انرژي درلودونکو دي، او بل دا چې دوی خپل ځوان فکر د دې کولی شي چې خپل مملکتونو او ټولونو ته ډیره زیاته لاسته راوړنه ولري. متاسفانه چې بیا په ځینې موارد کې همدغه د قوت ټکی د ځوانانو د ضعف ټکی پنهخه کیږي، او ځینې هیوادونه هغه کې دي چې د خپل استعمار او د استثمار د مخو لپاره همدغه ځوانان پنهخه کی، او د دوی د فکری اړخ دوی د انزوا حالت ته بوزو، بل اخر هغه کم چلوټي او توتوي چې لري دوی تر خپل هجوم لاندې راولي او هغه پلی کی، او همدغه کوم محرکه قوی چې په دې ټولونه کې دي، همدغه خالصاله کې او بل اخر خپل کوم پلانونه چې لري هغه پلی کی. خوشبختانه زموږ په هیواد کې باید ویل شي چې د بیدار مدني ټولنې هم شته، د دې خوځښتونه هم شته چې په حقیقي ډول سره دغه ملت ته، دغه ټولنې ته د دوی غږ رسول دي، لکه څنګه چې زما دوستانه ورته اشاره وکړه. د دې ټولنې هم شته دي، یو ټولنه لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه، زه به د خپل ټولنې چون غړی یم، دغه رقم عملی کارونه چې موږ په ساحه کې کړی دي، دغه یو څو مثالونه تاسو ته یاد کړم. موږ تقریبا د نن څلور پنځه کال وړاندې یو مدني ټولنه چې هغه د خوګیانو ځوان یون پونومه، هغه موږ جوړ کړل، او په هغه کې هم د سرور اند ځوانانو ټول شي وو. اهداف هم یوازینې هدف هم دا و چې موږ څنګه کولای شو د خپل ټولنې دغه ځوانان چې هغه د تعلیم او د تحصیل د تحصیلاتو نه ډیر زیات لري دي، هغه څنګه کولای شو موږ دغه زمینی ورته مساعد کړو. خوشبختانه د ځینې پروګرامونو، مشخص پروګرامونو په پلي کولو سره موږ وکړای شو چې دوی زیات قشر په هنتونونو ته معرفي شي، حتی ځینو ته د اسکالرشپونو یا د بورسیو زمینی مساعد شي او خپل څلور کلنې دورې مکمل کړي.
بله همدرد صاحب، یو موضوع ته رازو، هغه دا چې د مدني ټولنې په دې روسیو کې که فعالیتونه شروع کړي دي، ولی نوښتونه ورسره وکنه، یو نوی ځنی حرکات ما ولیدل. ستاسو په نظر باندې څنګه دي؟ مثلا د خوګیانو ځوان یون په اړه دوی ویل، ما د لومړي ځل لپاره مثلا درته د سیو څولې دل چې مخکې د دینه چې کانکور ازمینه واخیستل شي، په ازمایشي ډول باندې د دغیون لخوا مثلا نلته کانکور ازمینه واخیستل شو، یعنی ځوانان دې ته ماده شول چې سره کم ته دوی کانکور ازمینه غویر او دا مثلا د شي پښتنو سره سره کم ته باید دغه کې ازمینه سره کم ته ایدو مشه کنه یو نوې موضوع، یا مثلا په کابل کې مثلا ځنی مدني فعالیتونه ولیدل چې یو نوې شکل یو کنه فکر نه کوي چې ځوانان واقعا په دې برخه کې نن سبا د ابتکار ور دي دوی نه وخت لري او ډیر څه لري چې باید ټولن ته وړاندې کی خو په سملار دوی څه استفاده وشي.
ښاغلی تورمان صاحب، هغه ټکی سي لحاظ صاحب ورته اشاره وکړه، متاسفانه له مدني ټولنو هغه منفي ګټې مخسل کیږي، انده خبره رښتیا ده. خو سر اعظم استاسو دی پښتنې ته د مدني ټولنو هغه خایست پام دی کړه چې دا ځوانان خود جوش ځوانان دي، البته هغه مدني ټولنې چې هغه واقعا د ځوانانو لپاره کار کوي نه د شخصي ګټو او اغراض لپاره، دوی نه وختونه هم لري. متاسفانه اکثره ټولنې داسې دي مدني ټولنې چې هغوی بودیجه نه لري، او هغه ټولنې چې په هغه کې فعال ځوانان راي وجي سوي دي هغه د خپلې ټولنې لپاره بودیجه هم پیدا کوي. مونږ د لکه تاسې د خوګانیو ځوانانو یون دغه خوځښت په اړه مثال ورکوم، مونږ هم په خپله جرګه کې د لوی پکتیا ځوانانو ټولنه ګډه جرګه کې د ځینو ټولنو داسې مثالونه لرو، لکه په هغه کې مثلا د پکتیکا د حق ټولنه ده، د ځوانانو د حق ټولنه، چې هغوی هم په پکتیکا ولایت کې هلته تاسو ته معلومه ده چې مکتبونه او شوینه دومره خاص نشته او شاګردان هم په لوړه سوي باندې نه تربیه کیږي چې هغوی په کانکور کې پاسانې کامیاب شي. نو د حق ټولنې دوی ته دا سهولت برابر کړی و، لاغوی څخه ازمایشي د کانکور امتحانونه واخیستل، ډېره ښه نتیجه یې ورکړه، او بالاخره کله چې هغوی امتحان ورکاو په کانکور کې نو هغه د کانکور نتیجه نظر تیر کال ته ډېره ښه وه. نو دغه نوښتونه چې ځینې ځوانانې کوي یا په ځینو ټولنو کې مثلا دوی بودیجه پیدا کوي له ډونرانو څخه، ډونران ته پروپوزل ورکوي، بودیجه ترلاسه کوي، بیا ځینې ورکشاپونه د کپاسټي بلډینګ یا د ظرفیت لوړولو په خاطر باندې ځوانانو ته دایروي چې تبن بودیجه مخکې له مخکې لاسته راوړي وي. دغه نوښتونه په مدني ټولنو کې شته، او دا تبن د ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. نو که مدني ټولنې پر اختیار هم ځوانانو ته کار وکړي او دغه ډول مثبت نوښتونو څخه کار واخلي، دا ډیر ګټور وي.
تاسو د پکتیا خبره وکړه چې پکتیا نه یو اوریدونکو لپاره ټلیفون پلی کول روغور چې تاسو د مدني فعالیتونو په اړه څه قضاوت کوي، مهرباني وکړئ که خپل ځان را پیژنئ.
تورمان صاحب سلامونه تا ته او میلمنو ته وړاندې کوم، سیدارف زاده هم د پکتیا نه.
زاده صاحب مهرباني وکړئ، د اوس همدرد صاحب د پکتیا د ځوانانو لپاره وویل چې دوی ټولنه ورته ډیر څه کړي دي، مهرباني وکړئ خپل نظر شریکې د موضوع په اړه او که څه پوښتنه هم لرئ.
زه به دا نظر شریکم چې مدني پالان هلته د ځوانانو په در لګېږي چې کله د یو چا په ګټه یعنی د بل په تاوان هغه وخت کې دوی ځوانانو بس هاي نتار جول کې لږه مظاهره ده په دې کې کې پاشي کې مشغوله کې یعنی ډېر زیات بیا زیان هم تاسو پته ده چې یعنی امنیتي شرایط سم نه دي، او دې وخت کې په در لګېږي نور د مدني پالان په دې په در لګېږي دا په کول ورو نه داخله وګي چې خپل کېږي نه دا له لوی پکتیا غونډه اوسګار ده که تعلیم ده که تعلیمات ده که بې تعلیمه ده، بس کور ته شو سار شي مخام شي دی کوم کار دي تر زمينه برابره کړی په هر کې کوم دسه وظیفه برابره کړی سي کړی، خو بس هغه وخت په در لګيږي چې کومه یو مظاهره یا بل شي بس
مننه نزازه سب ساس پختنه مو واخیسته هم در څه یاداش کړه هم دا اوس پورته جواب وي مخامخ مهرباني
خغلی زازه صاحب نړۍ مننه تبن لکه څنګه چې مخ کې ویلې ځینې مدني ټولنې دي هغوی بودیجه ترلاسه کوي، او زمونږ د لوی پکتیا ځوانانو ګډه جرګه چې ده مونږ خاص بودیجه نه لرو، دا کوم خود جوش ځوانان چې راځي سوي دي د سلور ولایتونو ترمنځ اتفاق او یووالی د ځوانانو په منځ کې راوستي ده، دوی دا ټول مصارف له خپل جیبه کوي، زمونږ ټوله بودیجه زمونږ له خپل ماشینو څخه ده، مونږ نه له یو اس آی ډي څخه بودیجه اخلو نه له دولت څخه اخلو او نه له کوم نورو تجارانو څخه اخلو، دغه ځوانان چې د سلور ولایتونو سره راټول سوي دي د ټوله بودیجه له دوی څخه ده. تبن څه چې زمونږ په وس پروی لکه هغه مطبوعاتي کانفرنسونه دي د ځوانانو د حقوقو غوښتل دي له دولت څخه، او مثلا ځوانانو سره دغه رقم د کستورمال تورمن سره مخکې ورته اشاره وکړه، د کانکور ازمایښ معاشي امتحانونه دایرول دي یا ځین ورکشاپونه چې مونږ دلته خاص تن په کابل کې ځوانانو ته ځوانان دلته راغلي دي هغه ته مونږ ځین ورکشاپونه دایر کړی دي او وخت په وخت د مطبوعاتي کانفرنسونه ورکول دي دغه خدمات روسه پورې مونږ ورته وړاندې کړی دي بل دا چې 13 ورځې کې 13 هفته کې مونږ لري جمهور سره ناست درلودل او د پکتیا ولایت په استازیتوب ما تقریبا 13 موارد د پکتیاوالو لپاره وغوښتل چې په هغه کې د قومي توازن او بیلانس ساتلو دي ځوانانو لپاره او دوی په حکومتي دندو د دوی په حکومتي دندو ګمارلو دوی ته په حکومت کې په کلیدي وزارتونو کې په بهرنیو نمائندګیو کې یعنی سیاسي نمائندګیو کې او په خارجي بورسونو ورکولو کې په دغه برخو کې دوی ته ډیر پام وسی د دې ترڅنګ ځینې رغنیزې یا پرمختیایي پروژې وي چې هغه ته مونږ اشاره وکړه
bale او بخي همدر څه ویو اوریدون کې بل هم په ټلیفون په کرخلرو ځان سره bale مهرباني وکي څوک نه کوم ځای
ما یاد نمره زمین درخواستی داشتم د مشورولې مثلا
bale موضوع خلاف اوریدون کې راغی مهرباني وخیساس اړیکه مو هم بریک لمیره
نو مونږه لولس مشر څخه د پکتیا لپاره خاصتن چنځه د پکتیا پاسته زو بل ته وغه کېدل ما بیانې ورکړه لولس مشر څخه متلس موارد درودل چې پاغه کې تعلیمی برخه د لوړ زده کړو برخه د رغنی د پرختیاي پروژو برخه چې پغه سړکونه او شفخانی او دا شین شاملو دا شین مو ټول ورته ذکر کړو د ځوانانو لپاره خاصتا د قومي بیلانس او توازن ساتلو لپاره مو پولیس مشر باندې ډیر په جدي ډول غږ وکاو یو بل ډیر مهمه خبره دا چې حالت په پکتیا کې د کمیشن کارانو مخاوني سي ځکه په پکتیا کې مونږ تاسو وینو چې صرف
هغه خلک مقرره دي موضوع ته ورسره سره شته یاداش کې ځان سره و ورېدم کې بل هم شته سره مهرباني وکړئ څوک لکه مزه توخید زابل څخه تاسو ته
ټلیفون پکړم تاسو محترم او ملمنو او ورګون کو خپل د مينې په
سلام نه bale مهرباني وکړئ تو حساب
تاسو کور له محترم ملمنو د خمو د نظر د آیا مدني کولونو نور د اسلام د پاره د تعلیم د پاره هم خدمت کړی دی او کدی واجد د ځوانانو لپاره خدمت کوي او دوی په ټول کې څونه رول لوبولای دا
ولې خو ځوانان په اسلام او دین او تعلیم کې راضي کنه غروره څنګه راضي
مننه بالکل راضي هم څه ترخه لري خامخه د دین په لایته تر درنه یي په تعلیم کې هم ډول ډول تعلیمات ته آیا دوی د ټول د لپاره څه پروګرام کوټلې ګامونه په پټکړې دي کینې دي پټکړې نو هو ځوانان د ټول سرمري خواران ټول تمام څه دی باید لمرګ زخه بچ
مان خیر وسې کور ودان اروال سی د پختن تک پلنډو تاسو جواب وای تر څو چې بل
ډیر زیات مان نه ترمن سب زب عملی مثال ورکم چې زمنګ د ځوانانو ټولون یعنی په دینی مسایلو کې کوم خدمات کړی دي تر اوسه پورې زب هم د خپل ټولنې مثال ورکوم اصلا مدني ټولنې ک ځوانان یوزې کې فعالیت شروع کړي مهمه خبردار چې دوی د خپل ټول ټولنیز نزاکتونه د ټولنې په نظر کې وساتي او بیا هغه هغه سه کوم خدمات چې دوی واړی وړاندې کی د ټولنې نزاکتونه په پام سره بدوړان شي یو مثال چې موږ ډیر خمه سالو رزمنګ په یو ولسوالۍ کې د بچیرو اګام ولسوالۍ ده په هغه کې موږ په لومړی ځل د خپل لومړی فعالیت دا چې موږ د انجونو یو مدرسه جوړ کړله په خپل شخصي لګښت باندې همدغه حق ولزیت مسایل چې موږ راټول کړ او په دغه مدرسه کې تقریبا تر یو سل شل تنو پورې د دغه منطقې د مغې اړوند سیمونه په انجونو راتلی او د قران کریم حفظ به کولو یعنی ماشاءالله په درې کلو کې موږ وکړو شو چې تر شپېتون هم زیات موږ د دغه مدرسې نه د قران حفاظ موږ فارغ وکړو نو دغه از موږ ډېر یو هغه د اسلامي ارزښتونو د پام سره یو غټه لسترونه چې مدني ټولونو په چوکاټ کې موږ تر سره کړل
مننه کور ودان یو بل اوریدونکو هم را سره د ټلیفون په کرخه دی bale مهرباني وکړئ
اور
سر اور مستاسی غګلره مهرباني څوک لکه مزه یا
خبر کوم د نګران
ها مهرباني وکي د مستاسی نظر د موضوع په اړه څه دی وکړم منوڅ پختن لري
او بل څه پختن درم یو خدای سره بچ دغه مدني فعالان چې دي د هغ کسان لپاره کورونه کوي چې هغه البته په خپل تعلیم په غاڼه سنبال دي نو ما په دې چې هغ کسان چې تعلیم لري څو نن سره کولای شي خپل مختلف د حل لارې پیدا کړي سوال دا دی چې بچا کسان چې تعلیم نه لري او وړي چې یو څه ویته ځان ورسوي او نشي کولای د تعلیم د کمکو د نه وځي په دغه طرحه کې د شکر چې له دا کسان تعلیم لري د لپاره دوی کوم فلان فلار کې لري او کنه بل خبردار څه چې دوی د مدني فعالان چې دي د نه نه د سیاست په ډګر کې ور ځي چې دا دوی د تعلیم البته د بخې پد کېږي چې سیاست سره یوځای شي. نو دغه زما خو نیمګړتیا ده چې ځوانان تعلیم نه وروسته پد کېږي. او بله خبر دا ده چې دوی داسې کار کوي چې په هغې کې د ټولنې هغه مثبت اړخ په نظر کې نیول کېږي. مثالا دوی دغه ځوانان او نورې نجونې په نظر کې نیسي چې دوی باید په چاته کې وروداني افغانستان یو سنتی ټولنه ده، شریعت دی، او دوی که چېرته دومره سیاست ته ورسېږي کېدای شي چې د ښځینه طبقه د نیمګړتیاوو سره مخ کېږي او مخ شوي هم دي. نو دا څه
ښه مننه ګران اوریدونکي ژوندی اوسئ. درنو دوستانو، د دې پوښتنې ځواب ما چې کتل لحاظ صاحب ځان سره دا پوښتنه یاداش کړه، فکر کوم چې ځواب ته چمتووالی لري. مهرباني وکړئ لحاظ
صاحب. مننه کوم ترمن صاحب، قسم د دغه ملګري نوم ما ونه اورېد، سې نوم یې څه وخو. په هر صورت باندې دوی چې کوم خبرو ته اشاره وکړه،
د ننګرهار ولایت څخه
دوی یوه خبره دا وکړه چې د نالوستو ځوانانو په خاطر باندې په پیل کې مونږ یادونه وکړه، ډیری کارونه یوازې دلته د لوستو په خاطر باندې نه کېږي. کله چې مونږ د ځوان د حق په نوم باندې خبره کوو، شوی دي بیلګې په توګه ما د ولور یادونه وکړه، دی کې کلوستي دي که دوی کې نالوستي دي، د هغوی په خاطر شوی ده. مثال په توګه ځوانانو ته د کار د زمینی برابرولو موضوع ده، چې د کار زمینه باید ورته برابر شي. ځوانانو په دونوم باندې غږونه پورته کړي دي او کار یې ورته کړی ده. د سولې غوښتنه ده چې ځوانانو په دې برخه کې په ځانګړې توګه موږ چې د نن ځوانانو مدني ټولنې په نوم باندې د افغانستان د حکومت سره یو ثبت شوې ټولنه لرو، په دې نوم باندې کار کړی ده. د سولې په برخه کې د افغان ځوانانو د همغږۍ جرګه مو جوړه کړله، چې هیواد له ګوټ ګوټ څخه مو ځوانان راټول کړل. په دا هغه سوال چې جنگ باید دلته نور خاتمه پیدا کړي، دلته باید سوله راشي، دلته باید امن او سوکالي وسی، دا ټول هماغه موضوعات چې په دې کې لوستي او نالوستي ټول په یو شان دي. نو د ټولو په خاطر باندې کار شوی ده. د برقو خبره دوی یادونه وکړه، مونږ هم همدا وایي
چې مثلا د ښځو سیاست په اړه فکر نه کوي، چې د نجونو سیاست ته راتګ هم دای دی دوی یو حق دی.
زه للوی سره داسې خبر کوم تورمن صاحب، مونږ ژوند په خپل سیاست ده. مونږ که هر شی غواړو د خپل ځان په خاطر باندې غواړو، هر هغه څه چې موږ یې د خپل ځان او د خپل ټولنې د سوکالۍ په خاطر باندې قدم پورته کوو، د هغې او یو لاسته راوړنه پکې لرلی شو، موږ یې سیاست زی سیاست بولم. او دا د هر انسان، که هغه ښځینه اوسي، که هغه نارینه اوسي، که هغه باسواده اوسي، هغه بې سواده اوسي، دا د هغه حق ده. د پاکستان کې د یوې افغاني خور سره د ناوړه چلند موضوع ته دوی یادونه وکړه. تاسو ولیدل چې په عامه رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې دلته ځوانانو په هغې اړه باندې ډېر غبرګونونه وښودل، خپل غږ یې شریک ان په نړیواله کچه باندې د دې موضوع په خاطر د رسیدګۍ غوښتنه وکړه، چې همدا زموږ حق ده او د ځوانانو حقوق ته باید رسیدګۍ ورته وشي. بله موضوع چې د دې ترڅنګ دوی ویلي چې دوی عملا هم چې شي کوي، کای نه کوي، او یوازې خبرې دي. موږ یادونه وکړه د سولې او د دې په برخه کې، تاسو مخکې خبرو کې یادونه وکړه د همدرد صاحب سره د نوښتونو په دې برخه کې، او همدرد صاحب یو خبره ته اشاره وکړه چې یو شمیر مدني ټولنې بودیجه نه لري. زه وایم موږ په دې باندې باور لرو چې موږ کولای شو، موږ ځوانان یو، موږ هر څه کولای شو. موږ د اسرا په نوم باندې یو روزنتون جوړ کړ، یتیمان دي پکې، د بیلابیل د هیواد له بیلابیلو ګوټونو څخه دي، له هیڅ چا نه مونږ بودیجه اخیستې ده، نه مونږ له هیڅ چا څخه فند ترلاسه کړی ده. د خپلو ځوانانو یا په حکومت کې وظیفې لري، یا په موسسو کې وظیفې لري، یا په یو ځای کې وظیفه لري، د همغوی په مرسته باندې وتوانېدو چې په یو کال مخکې شل کسه او سکه دیش کسه ته ماشومان ورسو. ډیر مجهز لیلی مورته جوړ کړي، کمپیوټر لیب مورته جوړ کړي ده، ډیر خوله کتابتون لري، هغوی خوونځي ته ځي. او نتیجه منګ ده لرو چې هماغه ماشومان چې پرون یا پروسه کال دوی نالوستي ول، د سرک په سر چا اګي خرڅولې، چا جراب خرڅولې، سوق د کبابي سره شاګرد ول، هغوی نن د خپل خوونځي چې د علامه قیام الدین خادم خوونځي شاګردان دي، ادرس زکه وایم چې کدیسی سوکي پښتنه هم وکولای شي. په هر صنف کې چې هر څو کسان زموږ شاګردان دي، اول نمره، دویم نمره، دریم نمره زموږ ده. نو زه وایم چې تر ډیره پورې موږ به ډیرو زیاتو بودیجو ته دومره اړتیا ونه لرو، څومره چې زموږ اراده او زموږ خپل هماهنګي د ځوانانو هوډ او په یو موټی کېدلو ته اړتیا لرو. نو کدا کارونه وکولای شو، مونږ ښه چارې کولای شو. د نوښت په برخه کې د دې ترڅنګ تاسو مخکې یادونه وکړه، ډیر رښتیا هم ډیر په زړه پورې عنوانونه لرو. تیر کال یو پروګرام په لاره واچول شو، ستا موسکا، د سو شیبو په خاطر باندې ځوانان راټول، ځوانان راټول شول، سره کېناستل، خبرې وکړلې. د خبرو ترڅنګ داسې یو پروګرام وړاندې شو چې یو د بل ترڅنګ د تعارف او د مینې د دوستۍ ترڅنګ داسې خبرې پکې وشوې چې د مثبت پیغامونو ترڅنګ هغوی سره خوشاله هم شول. ما په نظر باندې سید ځینې خلک به کېدای شي په دې باندې نیوکه هم ولري چې دا نو سب بنسټیز کار ده. کم تر کمه د ځوانانو راټولول او دغه یو څه چې هغوی د یو یو صد لحظې دي د دوی ذهن مثبت سي ودی خاندي او مثبت فکر وکول سي، دا ډېر ګټور پروګرامونه دي.
بل اروال سب مخکي لحاظ سب ویل چې دغه ځنی مدني حرکتونه چي دي دا پروژې دي مثلا اخصل کی کنه، به همدر سب ویل مخکي چې مثلا بودیجه نشته کنه.
بل
ځنی کسان دې پر چې بودیجه تر لاسه کی مثلا خپل ټولنه وچلی یم کارونه کی مثلا ځنی پروژې اخلي، فکر کوي چې د مدني ټولنو د اصول او مخې او د قوانینو مخې آیا دا جواز لري کنه لري چې د پروژې لپاره دی مثلا یو مدني حرکت وشي؟ څنګه
فکر کوم چې د مدني ټولنو اوسنۍ کم قانون چې دی پاغې کې د تا جواز نشته چې دوی بودیجه راوخلي، البته د کم ډونر نه او د خپل فعالیتونو د پلي کولو لپاره. نو یوازنه د فکر کوم د بودیجی پیدا کول لپاره لکه څنګه چې له حساب همدر سره ورته اشاره وکړه، لاغه د مدني ټولنو د غړو د حق لوزیت راټولول دي، او یا هم کې د ملي تجاروي یا کوم نور خلک وي چې هغه کول شي پنګونه کې په دې برخه کې د ثواب پنیت باندې یا د خیریه بنسټ پنیت باندې د دوی سره کومک وکړي. خو یو شی چې اوس ما ورېدل د هغه دار چې د مدني ټولنو د قوانینو کې یو څه اصلاحات را روان دي چې کېدی شي د دوی اجازه ورکړل شي ترڅو دوم د یو ان جی او په شکل سره د بازي پروژو لپاره خپل درخواستان ورکي او پروژې ډیزاین کړي او د مدني ټولنو په چوکاټ کې کېدی شي ځینې پروژې دوی هم پلي کړي.
بله همدر څه مخکې دي چې تاسو تر شو د کمیشن کارانو موضوع ته شماته جالب او چاس پدې اړه سوال په ازادي رادیو فیسبوک پانه کې هم چې موږ کوم څه دلته موضوع خبره کړې و، ځینې دوستانو نظرونه ور کړې دي. مثلا رفیق حسنزی ویلی زما په نظر ځینې داسې مدني ټولن لرو چې هغه د خپل شخصي ګټو په خاطر ټولن جوړی کړی دي چې ځوانانو د ټولنې په ګټه نه دي. موږ داسې مدني ټولن هم لرو چې د مدني فعال د بدنامۍ لپاره کار کوي چې موږ عملاً ګورو مدني فعال خلکو ته داسې معرف شوه لکه شخصي ګټ پالون کې یا نور څه. دغه شان زین الله لیکلی، افسوس مدني ټولنې ته د شخصي ټولنې جوړې دي که شخصي نه وینو د خلکو ملاتړ به درلود. دوی ته پرده چې وې دوی ته د خخکاری چې اسینه جامع واغوندي واینه کې واچي یو موټرونه کې وګرځي او د مدني فعالانو په اړه دوی نظر ده سیده. دا شان احسان الله افغان د کلی مدني ټولنو د ځوانانو لپاره هیڅ هم نه دی کړی، ځکه په ټولو خارونو کې نشئیتو کې په آزاد خرڅيږي. دوی د دغه مخنیوي لپاره وایي چې هیڅ نه دی کړی. دغه شان ځوان افغان د کلی د مدني ټولنو شتون اړین دی، خو ځینی وخت دغه ټولنه د شخصي غرض اخکار شي چې په دې سره خپل اعتبار لاس ورکړي، لکه څنګه چې مخکې لحاظ سی بوې. دا شان نادم اقبال لیکلي، زه ټولو ځوانانو ته احترام لرم. مننه درنو ورېدونکو چې د موضوع په اړه مو د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه کې له موږ سره خپل نظریات شریک کړل. دوستانو ته هم کولای شي چې په 0995015 او 0923215 په ژوندۍ بڼه له موږ سره اړیکه ونیسي او د موضوع په اړه خپل نظریات را سره شریک کړي. دا شان لمل منوس خکه پختن لري هم در څپ سات سره جو مخکنی موضوع ته
خغله تورمان صاحب لکه څنګه ستاسو پیګه د جن ملګرو چې نظریات ورکړي دي، متاسفانه د ډار وجود لري په مدني ټولنو کې. دا سه مدني ټولنې مستا چې هغه مثلا د جنو سیاسینو یا جن وکیلانو یا حتی د وی سیاسي ډلې لخوا دوی په عمدی ډول یا په قصدي ډول رامنځته شوی دی او کله کله دوی غواړي چې هغه مدني ټولنې د یو فشار په ډول د ځان د ګټې لپاره په کار واچوي. یعنی یو سیاسي حزب د چمنګو تاسو لرو سیاسي فعالیت ځان ته خبره ده، مدني ټولنې بیا له سیاست سره لیک جلاوالی لري، دا جلا دی، دا مطلق د ولس غږ باید پورته کړي او یا مثلا هغه د مشخصې ساحې د ځوانانو یا د ولس غږ باید پورته کړي، د هغوی حقوق غواړي، نه دا چې متاسفانه لکه دا ځینې خلک چې کوي ناوړه یا غیر قانوني یا غیر مشروع فشارونه په حکومت یا په یوې ډلې ټپلې باندې راوړي. نو دغه د حسن زی صاحب او د زین الله خبره تر یو حده پورې متاسفانه رښتیا ده، خو ټولې مدني ټولنې هم داسې نه دي، دا ځینې مدني ټولنې دي دا په واقعا هم د مدني ټولنو د بدنامۍ لپاره رامنځته شوي دي او دوی دا ځینې کارونه څه کوي دا هم زمونږ تاسې هغه ولس خلکو ته یا نور نړۍ ته کم راولي او هم دوی مدني ټولنې بدناموي.
کمیشن کارانو خبره مخکې کوله هغه پات شو یو اوریدونکو لرو دا واخلو احساس له لوګر څخه
د مدني نهادونو یا ټولنې د صلاحیتونو سمره د اعتبار وړ دي، یعنی اعتبار لري کومه منبع نه د حکومت له خوا نه،
یعنی څنګه اعتبار تاسو نه هدف شه،
یعنی کوم مدني فعالان وای چې مثال د خبرې ځوانان د دې چې وو کې محسن خلق د دې چې وو کې هغه د دې بار بار حکومت ته بل ورځ یو نهاد د حکومت ورته ودرېږي چې بابا څه کوي پولیس خونه یې کنه یا هغه خونه یې کنه، تو نه دشې نه ورته وایي دشې دغه خبر
مننه ژوندي اوسې. زه فکر کوم چې مدني ټولنې د وړاندیز په توګه باندې مطرح کولی شي، یو څه حکومت ته ولې په زور منلې دا فکر کوم چې نشته دی، او همدارنګه چې مثلا ستونزې راورسېږي کړي حکومت سره د خلکو د حکومت ترمنځ د یو پل حیثیت لري. همداسې
دغه د ملګري چې زنګ راوالی و دته غواړم چې په ځواب کې ووایم چې مدني ټولنې د وزارت عدلیې سره رجسټر شوي دي او دوی قانون اندا حق لري چې په حکومت باندې فشار راوړي او قانوني او مشروع غوښتنې چې ولس یې لري هغه تر دوی پورې ورسوي، یعنې دوی یو د فشار مثبت حاله کېدلی شي چې د ولس غوښتنې وکړي.
بله یو بل اوریدونکي هم لرو، مهرباني وکړئ. بله مهرباني وکړئ. هلو دغه اوریدونکي اړي کړ موږ سره پرې شو، یو بل اوریدونکي هم را سره پلي کړئ. بله آزادي رادیو نه مهرباني وکړئ. بلی آزادی رادیو را مهربانی ورو رستا سی اڑی کا دم سر
السلام علیکم.
ها مهربانی چوک لکما زایا
زامبل ولات لتاجی ول سوال صاحب رازی چم.
ها عبدالرزاق صاحب مهربانی و کید موضوع پر اساس نظر غواړو.
کنم صد موضوع تقریر کړی دا خو دا سی مدینه پالان سی مثلا مش دا شادی خلق یا مثلا اخوات ولار سو دا کول سی دا مدینه پالان کی ځان داخل کو.
اها ولنه ولنه دا موضوع ان شاء الله دوستانو سره مطرح کو. کوم ودان ژوندۍ وسې قدر من اوریدونکو د ټلیفون شمیرې وزل به اعلانوم 0999 45 40 او 0992 225 55 بیا هم اړیکه مهرباني وکي. بلی دړي که هم پریشوا په هر حال رازو بیا هم خپل ملمنو ته اغه د کمیشن کارانو موضوع را زل زیاده
ترمن سه ته د کمیشن کارانو موضوع نه پیدا زه
پلاک چې د کمیشن کاران چې لا کور چې څنګه
نو د کمیشن کارانو موضوع خو داسې د چن ما په هغه
ورځ څنګه ماته جالب را شي مدني ټولنو کې کمیشن کارانو
په مدني ټولنو کې کمیشن کاران نشته په مدني ټولنې کې کمیشن کاران نشته. موږ د پکتیا دی ولسونو غږ اوچت ک تر ولسمشر پورې مو د پدریس سر باندې دا تر ولسمشر غږ ورساو چې په پکتیا ولایت کې د ځینو مشخصو کړیو چې هغه په ټولو دولتي ګمارانو کې په مهمو کې لیدي پوسټونو باندې په ټولو دولتي ګمارانو کې دوی لاس لري کمیشن پکې اخلي او هغه خلک راولي چې هغه د دوی د خوخي وړوي. نو په همدې خاطر مو په دولت باندې غږ وکړ، خاصتا پر رئیس جمهور مو مخامخ په د لدریس څخه غږ وکړ چې ولسمشر د دې کمیشن کارانو مخه ونیسه او په پکتیا ولایت کې چلته مختلف قومونه ژوند کوي، لوی لوی قومونه دي لکه ځاځیان دي، زرمتیان دي، مثلا زدران دي، سمکنی دي، منګل دي وغیره، داسې ډیر نور قومونه مقبل دي وغیره وغیره. د دوغو د توازن او بیلانس کې شیر حالت ونه ساتل سي، خاصتا په دولتي ګمارانو کې نو دا ډیر مشکلات په پکتیا کې رامنځته کړي. نو دا غږ مو د هغه ځوانانو د ولسونو ولسمشر پورې ورساو تر څو د داسې کمیشن کارانو چې هغه کېدای شي مثلا پیغه کې وکیلان همي، ځینې سیاسيون همي، او ځینې حتی ولایتي چارواکي او دا خلک همي چې هغه د خپل ځان د مطرح کېدل او د نورو خلکو د مخه ډب کول لپاره ځینې کسان په ځینو مهمو کلیدي پوسټونو کې هلته وګماري تر څو دوی هلته په خلکو باندې د تل لپاره هغه خپل سیاسي نفوذ وساتي.
بله اروال صاحب، دغه د زابل نه زموږ دوست چې تلیفون کړی و، دوی ویل چې آیا موږ هم کولای شو چې داسې مدني ټولنو کې ځان شامل کړو؟ زه فکر کوم چې مدني ټولنې د ځوانانو ترمنځ تر همغږۍ او راټولونو او تر دې وروسته به انسان جوړیږي. یعنی دویم هم کولای شي چې په خپل سیمه کې زابل کې هم د ځوانانو یو مدني فولن ولري، د ځوانانو د ستونزو د هواري لپاره. څنګه
واقعیت بالکل ولې نه، دوی غدي دوی مدني حق دی چې دوی کولای شي په ځینې
مدني ټولنو کې کولای شي. مثلا کېدای شي چې ځینې کسان مثلا نه پیږي په دې اړه یو عامه پوهاوی ورکړي، څنګه دوی کولای شي چې یو مدني ټولنه جوړه کړي؟
فکر کوم چې اول خو دا دی چې زه په دې مطمئن یم چې زابل ولایت که حتماً داسې مدني ټولنه شته، ځوانان شته چې هغوی په دغه برخه کې یو څه ناڅه کارونه هم کړي دي، نو ښه هغه لاره به دی چې دوی هلته مراجعه وکړي، لاړ چې هغې ځوانانو سره کښېني، د هغوی ځوانانو د فعالیتونو په اړوند باندې نظر واخیستلی شي، او بالاخره دوی ته هغه کوم د حق الوضعیت شرایط چې دي هغې ته په نظر کې نیولو سره که د دوی خوښه وي هغې کې وضعیت واخلي. او احیانا که چیرته مطلب هلته داسې ټولنه نه وي، که دوی غواړي چې مطلب ټولنه جوړه کړي، داسې مدني ټولنه جوړه کړي، نو دوی کولای شي چې د وزارت عدلی کم څنګه چې هلته دي، خصوصا دلته به په کابل کې د ریاست انسجام د وزارت عدلی د دوی کار همدغه ده چې مدني ټولنو ته جواز ورکوي. نو دوی اول دره چې اساسنامه باید جوړه کړي، په اساسنامه کې د دغې مدني ټولنو کم د رهبری غړي دي هغه ټاکل کیږي، د دې هغه کوم مسؤلیتونه دي چې په کومه برخه کې کار کوي، او ځینې نور موارد دي چې په هغې کې دا ټول ثبت کیږي، او بالاخره دوی ته نا په ظرف د یو هفته کې یو جواز ورکول کیږي. یعنی قانوني لحاظ دوی بیا د دې حق لري چې په خپلو سیمو کې مدني فعالیتونه ترسره کړي.
بله ډیره مننه اروال صاحب. که هغه ملګري ته د کلیوالي دغه ورکم زه یو څه معلومات، هغه به دای چې مثلا تاسو کولای شئ چې ځوانان د ماکلی ولس چم گاوند ځوانان راټول شي په یوه دیره کې په یوه وجره کې سره کښېنئ، او هغه خپلې د غم شریکې کوي، ستونزې هم شریک کوي چې دغه ځوانان په دغه سیمه کې دغه مشکل لري، مکتبونه تړل شوي دي، دوی د تعلیم ستونزه ده، مثلا د بیکارۍ ستونزه ده، بله ستونزه ده، دغه ټولې ستونزې مثلا تاسو شریکې کوي په یووالي سره، په اتفاق او اتحاد سره دغه موضوع به دي ته اداري دغه ورکوي. مثلا چې دغه پلانې به د موږ مشر وي، دغه پلانې چې راځي دلته مثلا د کینو سره د دې به مشري کوي، موږ به د خپل ستونزې شریکو، دا دغه ټول کې یعنی که هغه رسمي دغه مون نه لري، تاسو کولای شئ په غیر رسمي ډول هم د کلی او چم گاوند د ځوانانو د کلیوال شورا په تر نظر لاندې هم د خپل فعالیتونه مخته یوسي. خغل له حس مخکې تاسو ځینې موضوعات ته اشاره وکړه، خاغلی همدرد هم وویل چې مدني فعالیتونو کې سیاسي فعالیتونه دا ځای نه لري. ولې په روسیه کې لیدل کېږي مثلا چې ډېرې مدني ټولنې دي چې سیاسي فعالیتونه هم کوي؟ څنګه مثلا که د اصولو له مخې مدني ټولنې او سیاسي فعالیتونه دای سره بیل دي، بیا نو څنګه مثلا ځینې مدني ټولنې سیاسي فعالیتونه هم کوي، او ځوان مدني فعالین د سیاسيونو د هدفونو ښکار کړسي؟
ډېر زیاته مننه کوم. زه راځم دې موضوع ته، ما هم غوښتل
په ټوله کې خبره کوم، مشخص ادرسونه ته
مزه عمومي خبره کوم. زه هم مدني ټولنې مجریه قوه نه ده، تر دې پوری دلته له سیاست نه څخه هدف دا خستل کېږي هر هغه څوک چې په حکومت کې کار کوي یا په مجریه قوه کې کار کوي یا هغوی امکانات او صلاحیت او مسؤلیت لري، هغوی ته سیاستوال ویل کېږي. لیکن ما مخکې وویل هر هغه څوک چې د خپلې ټولنې د اصلاح او د سمون په خاطر باندې، د هغوی د حق د غوښتنې په خاطر باندې کار کوي، هغوی دا توانایي لري. البته مجریه قوه نه ده، دوی کولای شي. او سیاسي فعالیتونه هم د حزب او د مدني ټولنې، د افغانستان د عدلي وزارت د وصول سره سم چې د مدني ټولنې او د سیاسي احزابو په خاطر باندې ورکوي، هغه بیا بیل تعریفونه لري. سیاسي ټولنه به سیاسي احزاب او ګوندونه چې د بیلګې په توګه په افغانستان کې ورته کوم شرایط وضع کړي چې 10,000 غړي باید ولري، دوی باید په 22 ولایتونو کې خپل فعال دفترونه ولري، دوی باید د اساسي قانون سره سم ځینې کارونه باید وکړي، غړي باید ولري، مؤسسي شورا ولري، سولري ولري. اما مدني ټولنې ډېرې ساده جوړېدلی سي، هر په یو څو کسان هم کېدلی سي، لکه څنګه چې تاسو د ملګري ته خبره وکړه، دغه کلیوالي شوراګانې چې موږ په خپلو کلو کې لرو، د خپل کلي د سمون په خاطر باندې کار سره کوي همدا هم یو ټولنه ده. البته خپل حق غوښتلای شي، د خپل ځان د ښېګڼې په خاطر باندې د برېښنا غوښتنه کولی شي، د کلي څخه د وسلوالو فعالیتونو د نورو مشکلاتو د لمنځه وړلو په برخه کې په خپله ټولنه کې اقتصادي شوراګانې جوړول، د لښتیو جوړول، د جومات جوړول، د ښوونځي جوړول، د ناوړه دودونو د لمنځه وړلو په برخه کې دا کارونه ټول کولی شي. البته دوی به والیان نه وي، دوی به رئیسان نه وي، دوی به وزیران نه وي، دوی به نور څوک نه اوسي، دغه کارونه دوی کولی شي. بله موضوع د کمیشن کاری ته مخکې ښاغلي د همدرد صاحب ورته اشاره وکړه، د کمیشن کاری په برخه کې رښتیا هم خای تاسو ته ډیر جالب بوسي. موږ هم د دې په خاطر باندې د ازادۍ رادیو د پښتنې لاندېران سي نمونه زم نه اخلم، لیکن کمیشن کاران لرو مدني فعالین په نوم باندې ځوانان دي
ځکه نه راځي سره دي مایک تړې موږ سره ده.
نو هدف مې دا ده چې یعنی نمونه نه اخلو، لیکن مدني فعالین په نوم باندې ځوانان شته دي چې دوی خپل ځانونه پلوري د مشخصو اشخاصو په خاطر باندې، په لارو کوڅو کې کینی، خیمه وهي، چغې سوري وهي، شعارونه ورکوي د ولس په خاطر باندې نه دي. مدني حرکتونه تر ډیره د ولس عامه ګټې په نظر کینیسی، هغه هم د عدم تشدد د فلسفه پر بنا باندې، لیکن دلته عامه ولس په نظر کې نیول کېږي، مشخص او اهداف په خاطر باندې لارې کوسي، حتی داسې حرکتونه هم تر سره شوي دي چې ناروغان د دوی لوجنه د دوی مدني حرکت تر عنوان لاندې دغه حرکتونو لوجنه ناروغان روغتونونو ته نه رسیږي. دغه مشکلات
bale اوریدونکو زیاتره انتقاد او نیوکی شې دی هغه په دې برخه کې چې مدني فعالان باندې چوي دوی اما د ولنډې د کنه وی شي ملنګ د وګټي دی وکړي هم د خیر ټول کې هم د وکړي دي، یعنی هم ځان ته کې هم نور ته کې کنه ول پټوله کې ځان ته ډیر کې او نمایشي او څکارونه د کې پټوله کې. قدر من اوریدونکو وخت هم کم دی، درنه اوریدونکو په لند ډول راخلو په دې موضوع باندې چې د دوی سپارښتنه د مدني ټولنو په ځانګړي ډول د حق ټولنو لپاره چې د ځوانانو لپاره کار کوي، څه دا چې دوی باید څه ډول د ځوانانو ستونزو ته رسیدګي وشي، په دې اړه لاندې خپل میلمنو نظرونه هم راخلو. بیا به تاسو ان شاء الله خدای پامانی کو.
خغل تورمان صاحب، زما لند پیغام به د ځوانانو لپاره، بیا خاصتا د ټولو مدني ټولنو لپاره دی چې دوی د خپل وجدانونو نه خرڅوي، د هغه پاکو او سپیشل اهداف لپاره چې هغه د ولس د رفاه لپاره کار کول دي، د ځوانانو د ولسونو د حقوقو د تحقق لپاره کار کول دي، او په حکومت باندې د مثبت فشار واردول دي، او په خپل سیمه یا ساحه یا هغه مدني ټولنې چې هر ساحې لپاره کار کوي. تبن ډېری مدني ټولنې داسې چې مشخص ساحې یا منطقې لپاره کار کوي، لکه زمونږ مثال چې ما درک درته ټول د افغانستان مربوط دي، خو بیا هغه ساحه معلومه وي، د هغو ولسونو چې محروم پاتې دي د هغوی د حقوقو د تحقق لپاره سپیشل مبارزه وکي، او هیڅ کله دغه خپل سپیشل مبارزه تر پښتنې لاندې رانه ولي، هیڅ کله د کوم سیاسونو یا وکیلانو یا نورو مغرضو چارواکو او خلکو یا بانفوذ شخصیتونو تر تاثیر لاندې رانه سي. او دوی کولای شي چې مثلا په ولسی کارونو کې یا په ملي کارونو کې ګډون وکړي، لکه هغه ټولټاکنې دي مثلا، دوی کولای شي چې د ټولټاکنو لپاره عام ذهنیت دته چمتو کړي چې ټول خلک نر او ښځې لاړ شي، هغه چې واجب دي شرایط دي هغه ټاکنو کې برخه واخلي.
مدني ټولنې باید مدني ټولنې وي، لکه د مدني اوبو او د پاک سپیشل دغه سي.
دا مدني نوم بنور کو دی کې مدني ټولنې، هغه چاته مونږ د کله کله شوخی کو، هغه چاته وایو چې هغه مدني ټولنو څخه ناوړه ګټه اخلي، نو هغه ته مونږ مدني ټولنې وایو.
له حساب څخه نظر واخل
ډیر زیاته مننه کوم، لکه څنګه چې خغلی همدر صاحب د سپارښتنو په برخه کې اشاره وکړه، زه هم ورسره موافق يم. د دې ترڅنګ زین یادونه لند خبرې نور هم لرم. یو د ځوانان دی لومړی خپل ځان وپیژني، پر ځان باندې د باور پیدا کړي، د خپل فعالیت په خاطر باندې د موخه هدف او لار وټاکي، د دې ترڅنګ د رښتینولي په ځان کې پیدا کړي، حساب ورکونې ته باید چمتو شي. هر فعالیت چې کوو څنګه مو کپډیر شفافیت سره پټولنه کې مونږ یو څه باید رامنځته کو، او د دې ترڅنګ د غدي مدني او مدني ترمنځ زهم رازم ځوانان د مدني فعالیتونه د مفاهیم پر بنا باندې وکي، یعنی د اشخاصو په نوم باندې نه کوي، د نه کوي چې چاته کوي سکو د کدی مفهم په توګه باندې وکړو د بیلګې په توګه باندې په ټول ټاکنو کې ونډه اخیستل د بیلګې په توګه باندې په خوندځي ته تک د بیلګې په توګه د په بدو کې د انجونو ودول دي د بیلګې په توګه خوندځي ته د انجونو یا د خويندو او لورګانو نه پری خودل دي کدا موږ د مفاهیم په توګه باندې راوخلو ځوانان دې ته کارو کې فکر کوم چې موثر به تمام شي او کدي اشخاص په نوم باندې کوو نو د همدر صاحب خبره ده چې کمیشن کاری ده
مننه هروال صاحب تاسو هم راخلو
ډیره زیاته مننه اصلا زمنګ د دې مدني حرکت ته فلسفه ده چې د قران عظیم شان آیات چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم یعنی الله تعالی د هغه قوم حالت ته بدلون نه ورکی تر څو دوی پخپل کړنو کې بدلون رانه ولي کاغه مدني فعالی
چې خپل حالت بدل
کړو او
په خپل باندې دا قام پروچول هم دست
بالکل هم دا خبره ده کاغه مدني فعال کاغه عام ځواني هر څوکي اول اصلاح د خپل فردي اصلاح د جذبه ځان اصلاح کی او بل اخره هم دا فردي اصلاح د دې بایس کیږي چې ټولنه کې اصلاح شي نو د دې تر څنګ زمونږه سپارښتنه ځوانانو ته هم دا چې باید خپل ژوند کې منظمه برنامه ولري د خپل چاپريال پاړه باندې ډیره قوي مطالعه ولري او د دې ترڅنګ هغه ټولنیز حقایق چې دوی ورسره لاسو غریوان دي دغه پاړه باندې به ډیر عادلانه قضاوت وکي او مسولیت پذیر اوسي
ډیر ډیر مننه نړیوال سیب قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د ځوان فکر اونې خبرونه اوریدل په دغه خبرونه کې چې نن یو موضوع مدني ټولن د ځوانانو لپاره څه کړي زموږ درانه منول خغلی حمد الله همدرد مجيب الرحمن لحاظ او نور الحبيب اروال خپل درنو منو مننه کو ل خپل حق دوستانو هم مننه کو چې د ټلیفون لین پلیکل مکسر یو ځای شول خپل نظرونه را سره شریک کړل او دغه شان له هغه درنو اوریدونکو او لوستونکو هم نړۍ نړۍ مننه چې د ازادي رادیو په فیسبوک باندې د موضوع پاړه خپل نظرونه را سره شریک کړل د یادونه چې د ازادي رادیو د ځوان فکر اونیزه ژوندۍ خبرونه د هر سه شنبه پورز د ماسپخین له 2 نه تر 3 بجو پورې خبريږي تاسو هم کولای شئ په دغه ژوندۍ خبرونه کې مکسر برخه واخلئ او د خبرونه یو جز وګرځي الله دې سره قدرمن اوریدونکو لتا سره خدای پامانی کو په راتونکو یو ساعت کې بیا هم د دری ځوان فکر خبرونه غو فکر نو چې نصرت پارسای کوربه ده د تاسو ووري اوس ورزو د شفیق بریدی وخت کولې سندره په ګډه ورو لتا سو درنو اوریدونکو سره هم خدای پامانی کو خاور سولاره
ಸುಪ್ಪ ತಮ ಎಂದಿ ಜುಡುಗಿ ಪತಮ ಎಂದು